یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا زاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي چارو کې امان امیر زاهر سره دی. په دې پښتو یو ساعته خبرونه کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې اورو چې وایي د چابهار بندر چې تېره ورځ رسمن پرانستل سو نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره یو ښه فرصت رامنځته کړی دی. نور مطالب هم لرو، خو لومړی نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
په سرکړه څو مهم خبرونه سرلیکونه. د خوست امنیه قومندان د طالبانو د څو قومندانانو په ګډون د شاوخوا دیرشو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د سوریې د سولې د اومې دورې په خبرو کې ټول ګډونوال اړخونه نن د قزاقستان پلازمېنې استانا ته ورسېدل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هېواد ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون په مهال د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ونه کتل. د خبرونو تفصیل. د خوست امنیه قومندان د طالبانو د څو قومندانانو په ګډون د شاوخوا دیرشو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. فیض الله غیرت ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال مخالفان تېره ورځ د دې ولایت په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د عملیاتو په مهال ووژل شول.
په دې کې دولس سر ګروپان له منځه تللي او درې نفره مهم قومندانان د دوی په مجموع کې 15 نفره مخالفین له منځه تللي. دوی څخه موټرسایکلونه، سراچا موټر او یو میل د شکه لاستر غریده.
د خوست امنیه قومندان د طالبانو هغه ادارات کچ ګواکې په دی ولسوالۍ کې د بمباری په نتیجه کې شپارس ملکی وګړي وژل شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت په 12 نامنو ولایتونو کې د مخالفینو د ځپلو په هدف پیل شوې عملیاتو کې د بریا خبره کوي. د خبرې د دې وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش نن ازادي رادیو ته وکړوي ویل چې سره له دې چې د دغو عملیاتو په وړاندې ستونزې او د مخالفینو مقاومت شته، خو افغان امنیتي ځواکونه ژمن دي چې په هیواد کې د خلکو هیواد او حکومت وسلوال مخالفین وځپي او امن ټینګ کړي. ښاغلی رادمنش دا خبره په داسې حال کې کوي چې ځینې چارواکي او د ولسي جرګې یو شمېر غړي انتخاب کوي چې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات په سستۍ سره مختزي او لاسته راوړنې هم نه لري. د یو بل خبر له مخې د شمال ختیځ زون د شلمې فرقې قومندان وایي چې د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې څو کلي له یاغیانو تصفیه شوي دي. نور الله قادري خبریالانو ته وویل چې وسلوال مخالفان د دوابی او کفترخانه په ګډون په څلورو کلیو او څو نورو ځایونو کې ځپل شوي او هم امنیتي ځواکونو پر دې د پردګاب ولسوالۍ د یاغیانو یو پراخ برید په شاتمبهوله دی. تګاب د بدخشان یو له ناامنو ولسوالۍ وګڼل کېږي. طالبان وایي په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه بهرني استادان چې له دوی سره اسیران دي، یوې د زړه په سخت ناروغي اخته شوی دی. وسلوالو طالبانو په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا تبعه کیوین کینګ اوس مهال د زړه له ناروغۍ کړیږي. دوی دا هم ویلي چې که امریکا له خپلو خلکو سره مینه لري، باید د کیوین کینګ د درملنې، ژغورنې او ازادولو لپاره د دوی شرطونه ومني. وسلوالو طالبانو څو کاله مخکې د امریکایي پوهنتون دوه استادان کیوین کینګ او ویکس تختولي وو. کیوین کینګ د امریکا او ویکس د استرالیا، تیموک ویکس د استرالیا تبعه دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هېواد ولسمشر حسن روحاني په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون په مهال د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترمپ سره ونه کتل. د ایران یو نیمه رسمي خبري آژانس ایلنا پرون د بهرنیو چارو وزارت د ویان بهرام قاسبي له قوله راپور ورکړ چې ویلي دي د دې کتنې لپاره امریکایي لوري لیوالتیا څرګنده کړې وه، خو روحاني ونه منله. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. روحاني او ترمپ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په خپلو ویناو کې د یو بل پر ضد سخت څرګندونې وکړې. د سوریې د سولې د اومې دورې په خبرو کې ټول ګډونوال اړخونه نن د قزاقستان پلازمېنې استانې ته ورسېدل. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د استانې د پروسې په خبرو کې د ټولو ګډونوالو اړخونو پلاوي استانې ته رسېدلي دي. د دې وزارت لخوا په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په لومړۍ ورځ به دوه اړخیزې او څو اړخیزې لیدنې کتنې وشي او د خبرو دوهمه برخه به سبا د اکتوبر په 1 ترسره شي. د استانې په غونډه کې چې روسیې، ایران او ترکیې رابلل ویلې ده ګډونوال هڅه کوي د اوربند او د جګړې د ډګر د نورو اړوندو مسایلو په اړه بحث وکړي. په دې خبرو کې د سوریې د حکومت او د ځینو مخالفو وسلوالو ډلو استازي برخه لري او متحده ایالات ملګري ملتونه او اردن د څارونکو په توګه پکې ګډون کوي. سعودي عربستان پرون پریکړه وکړه چې په روان کال کې به ښځو ته اجازه ورکوي چې ورزشي سټډیومونو ته ولاړ شي. د سعودي عربستان د ورزش عمومي اداره دا اعلان په داسې حال کې کوي چې د سعودي په ډیره محافظه کاره ټولنه کې پر ښځو محدودیتونه په کمیدو دي. د سعودي حکومت له دې مخکې په سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې د لومړي ځل لپاره ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکوي. دا بدلونونه د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان لخوا د اصلاحاتو د هغه پلان برخه ده چې د 2013 کال د تصور په نوم یادیږي. سعودي ولیعهد پریکړه کړې چې ځینې قوانین اصلاح کړي او د هیواد د اقتصاد د تیلو په دودیز بنسټ کې بدلون راولي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ساتي رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس وای د چابهار بندر نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې د پاره د پیوړي سوداګرۍ یو مهم فرصت دی.
استفاده از بندر چابهار نه تنها افغانستان بلکې جنوب آسیا را و آسیای میانه را کمک میکنه برای تقویت ترانزیت.
په همدې اړه د اقتصادي کارپو نظر هم اوریدلی. سید بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې به مو د وسلوالو مخالفینو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړو خبر کړو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې نن د سوریې د کورنۍ جګړې د سولیز حل په اړه د خبرو اترو نوی پړاو پیلېږي. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو چې په دې کې د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت چارواکي مني چې له چین څخه کوکنارو د اسلاسوی تخم قاچاق په افغانستان کې د کوکنارو حاصلات 30% زیات کړی دي.
د مورې شواهد هست چې تخم های چینی وارد افغانستان شوه، تست شدن، اول با خاک و اینا تست کردن او بعد این تخم ها رو وارد کردن.
دغه پروگرام اوریدو ته بلنه درکوم. ورځو ته خبرونه لمړني مطلب ته. د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس وای د چابهار بندر نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې په کچه د پیوړي سوداګرۍ یو مهم فرصت دی. عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل د دې بندر له لارې به هندي مرستې او توکې ډېر ژر افغانستان ته راورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې هند له افغانستان سره د مرستې سوي غنمو لومړۍ کښتۍ تېره ورځ د چابهار بندر په لورې لېږلې ده. یوسف خان ځدران د همدې موضوع په اړه تفصیل کوي چې همدا اوس را سره د کابل سټډیوز خدای ټلیفون پر کښه دی. یوسف ځدران ستړی مسې اوریدونکو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړي چې د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس په دې اړه نور څه ویل دي.
ډیره مننه تاسو اوریدونکو ته سلام. افغان حکومت په دې باور دی چې د چابهار بل بندر څخه استفاده نه یوازې له افغانستان سره بلکې د جنوبي اسیا او منځنۍ اسیا له ترانزیت سره کومک کوي. د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس عبدالله چینني د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل د دې بندر له لارې د هندوستان د مرستو لړۍ ډیر ژر افغانستان ته رسیدونکې ده. هغه وویل
استفاده از بندر چابهار که در رابطه دو جانبه بین کشور جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران و همچنان افغانستان و جمهوری هند مطرح شد و به شکل سه جانبه هم روش موافقه صورت گرفت، یک قدم بسیار بزرگ است که انشاءالله فعال شدن این مسیر هم رئیس یک مسیر ترانزیت نه تنها افغانستان بلکه جنوب آسیا را و آسیای میانه را کمک میکنه برای تقویت بخش ترانزیت.
دا په داس حال کې چې د هندوستان د بیلای وزم رستو د خوراکي توکو لومړی کشته 13 ورځ له غي واده د چابهار په لوري خوځیدل ده. په لومړی دغه بسته کې هندوستان یو سلو لس زره ټنه غنم چې په خوایل افغانستان سره مرسته کړې و افغانستان ته را لګلې دي. د غنمو دغه بار د هند ختیز لسمندري بندر کندهار څخه انتقال شو چې د ان له سرحد څخه به په لاریو کې بیا افغانستان ته راولېږدول شي. د افغانستان او هندوستان د بهرنیو چارو وزیرانو د یک شنبه پر ورځ د یو ویډیو کانفرنس له لارې دغه لړۍ رسمن پیل کړه. د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سواراج وویل چې افغانستان ته د چابهار بندر له لارې د غنمو لیک د هند، افغانستان او ایران ترمنځ د غونډو خبرو پایله ده چې د سیمې د سوداګرۍ پراختیا اغواړي. تهران، کابل او نوې ډیلی تیر کال د چابهار بندر پرانیسته او هندستان ژمنه وکړه چې د دغه بندر په پراخولو به 500 میلیونه ډالر لګوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د ځمکې له لارې افغانستان ته د هندي صادراتو مخه ډب کړي او افغانستان هم ګواښ کړی چې که پاکستان له خپل دغه دریځ په شان شي منځنۍ اسیا ته به دغه هیواد د مالونو په لیږد پابندي ولګوي. خو له دې سره افغانستان، هندوستان او ایران د دغه مسیر پرانیسته کړي او د دغه لارې د هندوستان ډیر مالونه ممکن په راتلونکي هم افغانستان ته راولېږدول شي. بلې فریبا.
بله، ډېر زیاته مننه کوم یوسف ځدرانو چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې د چابهار بندر په اړه راواورولې. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان هم د اقتصادي پرمختګ لپاره د چابهار بندر ته هیله مند دي او وایي په دې به افغانستان د نورو ګاونډیو هیوادونو د ترانزیت له انحصاره ووځي. عبدالله واحد یار یو له دغو کارپوهانو دی چې زموږ همکار اکرم الله اکرم مرکه ورسره کړې ده او په سر کې ترې د چابهار د ګټو په اړه پوښتنه کړې. ښاغلی واحد یار وایي
د چابهار بندر چې د افغانستان، ایران او هندوستان ګډه پروژه ده چې تقریبا د هندوستان لخوا ورته 500 میلیونه ډالر په ارزښت باندې د سرمایه ګذاري دا ډېر قوي شوی چې دوی به سرمایه ګذاري کوي. د افغانستان دپاره څو مهمې ګټې لري. اول دا ده چې زموږ د پاکستان د ګوادر د بندر نه رانیولې کوم اموال افغانستان ته راځي، موږ له دوی سره په دې ترانزیت کې سخت ستونزې لرو. وروستی اقدام د پاکستان د دې ښه بیلګه ده او په تېره کې هم دوی دغسې خلاف د نړیوالو اصولو اجراءات کړي دي. زه فکر کوم چې افغان تجارانو دپاره او د افغانستان د حکومت دپاره د چابهار بندر یو بهترین بدیل لاره ده چې وکولی شي له دې لارې خپل اموال، خپل صادرات او واردات ترسره کړي. دومره مهمه مسله دا ده چې چابهار بندر د افغانستان لپاره یو خاص اهمیت لري. دغه اهمیت دا ده چې افغانستان له وچې انزوا نه باسي او د اوبو لارې ورته ورکوي. دومره مهمه مسله د افغانستان لپاره هغه دا ده چې افغانستان یو د همکارو وادونو نه او د ډېرو دوستو وادونو نه هندستان ده چې اشا د اړتیا او ضرورت لري د دې لپاره چې د هند سره خپل اړیکې تجارتی اړیکې او سیاسي اړیکې قوي کړي چې د پاکستان یو غټ او ستر معنی لري چې بندر کې افغانستان او هندستان دوه ستونزې جوړوي. فکر کوم چې د افغانستان لپاره به دا یو بهترین فرصت وي د هند سره خپل سیاسي اړیکې قوي دي، همدارنګه وکولای شي چې خپل تجارتي اړیکې هم قوي کړي.
واحد یار صاحب، تاسو د پاکستان یادونه وکړه چې په تیره کې د ترانزیت په برخه کې سونه پیدا کړې وي، خو جوخت له پاکستان سره هر وخت د ایران نوم مخېستل کیږي چې په بیلابلو برخو کې له افغانستان سره سیاسي ستونزې لري. په روسو کې د اوبو موضوع ګرمه و او شاید په راتلونکي کې هم د اوبو مسلې ته په کتلو سره فکر نه کوي چې ایران به ورته ستونزې جوړې کړي.
څو مسلې دي. یو دا ده چې د ایران خپله څو داسې مسایل دي چې موږ دوی ته خوشبینه وو چې ایران به دا کار نه کوي. یو دا ده چې دلته د هند قوي تضمین وجود لري چې کولای شي چې هغوی هم بیا د یو لارې نه یو لارې وکولای شي چې د دې خبرو په مقابل کې د ایران مخه ونیسي، ځکه دا بندر مشترک دی درې واړو. بل مهم ټکی دا ده چې موږ دې ته سترګې په لارې یو، دې ته ګورو دا ده چې نړیوالو ایران سخت تر اقتصادي بندیزونو لاندې نیولی. ایران دې ته اړتیا او اشد ضرورت لري چې خپل عایدات لوړ کړي او خپل تجارت پروش ته وده ورکړي. د دې وجنه د چابهار بندر نه ایران د ډېر زیات عایدات کیږي. د دغه دوو مهمو مسلو له وجنه فکر نه کوي چې په دې مسله کې به د پاکستان غوندې ایران هم چلند وکړي.
خو که چېرته ایران د پاکستان غوندې چلند وکړي او په دې وخت کې موږ له پاکستان سره خپل ترانزیت راکم کړی اوس، نو فکر نه کوي چې افغانان به بیا په یو ستونزه کې راګیر وي؟ دغه ستونزه د وتلو لپاره بیا کومه حل لاره وجود لري؟
زه فکر کوم چې افغانستان اوس د پخوا په شان هغه حالت کې چې پخوا اوس تر هغه حالت په تجارتي برخه کې اوس مؤثراتي لارې موږ په مخ خلاصې شوې دي. یو دا چې موږ د مرکزي آسیا هیوادونو سره راکړې ورکړې مسله ګرمه ده. بل مسله دا ده چې د هغه افسانونو نه چې د افغانستان حکومت په دې اواخرو کې استفاده وکړه، زه فکر کوم چې دا به د ایران لپاره یو غټ درس وي او فکر نه کوم چې ایران د دغسې یو خوا ته لاس کړي. ولې بیا هم که چېرې موږ دغه ستونزه ولرو، موږ د مرکزي آسیا هیوادونو سره د تجارت په برخه کې قوي روابط ته واړیکې لرو. فکر کوم چې که چېرې د چابهار په بندر کې په اوږد مهال کې ستونزې راولاړې شي، افغانستان حکومت نور لارې چارې سره چې په دې بغاوري.
د اقتصادي چارو کارپو عبد الله واحد یارو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غلا ازادي رادیو لري. ورځې ویناړيواله مسلې ته د قزاقستان په مرکز استانه کې نن د سوریې د کورنۍ جګړې د سولې حل په اړه د خبرو اترو نوې پړاو پیلېږي. رضوان مراد د سوریې د شخړې د حل په هدف د سولې د دې مذاکرات موضوع سره لید چم د اوس سره په سټډیو کې دی. مراد سره پروګرام ته شرغلې ک لمړی دارت اوس چې د استانه په دې خبرو کې ګډونوال څوک دي او د غونډه په حقیقت کې چا تنظیم کړی ده؟
مننه فریبا جانې. په دې غونډه کې د سوریې د حکومت استازي او د غرض د سوریه کې د جنگیدونکو وسلوالو ډلو ځینی مشران برخه لري. غونډه په اصل کې دا څو مغونډه د پښتانه کې کیږي. تر دې مخکیم استانه کې څلور سره خبرې شوې دي. روسي، ایران او ترکیه تنظیم کړي دا کوشش کوي چې د سوریه کورنۍ جګړې ته د حل لارې د ډیپلوماټیکو لارو پیدا کړي.
بله، لکه چې تاسو مې یادونه وکړئ چې تر دې مخکې پښتانه او نورو ځینو کې د سوریې د کورنۍ جګړې د سولې حل لپاره خبرې سوي دي، خو کوم د پام وړ نتیجه یې ور نه کړه. د استانې په مذاکراتو کې پر کوم موضوعاتو د قن خبرې کیږي؟
ترکی او د غرض روسي مقامات ویل دي چې په دې خبرو کې چې نن ابتدایي خبرې کیږي، ما اصلي او رسمي خبرې سبب پیلېږي، په دې کې د شپږو میاشتو لپاره پوربن خبره کیږي او د غراس د بندیانو په تبادله هغه سیمو ته چې د جګړو له امله کلا بندي دي په هغه ته د خوراکي موادو د رسولو پر مسأله. اما یو شی به کې مهم ده فریباجن، وغدا چې په هغه ځینو کې په اوربن خبرې نه کیږي چیرته چې د سوری حکومت، امریکایان او روسی ځواکونه له داعش سره په جګړه کې دي، نه داعش په دې اوربن کې نه دی شامل.
بله، امره سبي او بل پښتنه ده چې ملګرو ملتونو خو هم د سوری د جګړې د پایتارسولو لپاره هڅې پیل کړې دي. کده دې هڅو پاره راتوي چې کوم ځای تر رسیدلې؟
فریبانجان، ملګری ملتونه او متحده ایالات د استانی په خبرو کې د ناظرانو یا څارونکو په توګه برخه لري، اما ملګری ملتونه بیا په رسمي ډول په جنیوا کې د سوری خبرې پر مخ وړي. تقریبا تروسه اته زله میټینګونه چلسې کړې دي او د غرض د سوری لپاره د ملګرو ملتونو استازي د مستوره ویلي چې د نومبر په 28مه بیا په جنیوا کې هم ملګرو ملتونو په مشرۍ دا خبرې پر مخ سي.
بله، ډیر زیاته مننه کوم رضوان مراد.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې دی azadiweb@rferl.org.
زموږ اخلا ازادي رادیو او دوستانو کې چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي زموږ خبرونه پر وپنه هم په ژوندۍ بڼه واوري او مطالبه او راپورونه مول ولي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس هم له مرزي احمد څخه اقتصادي خبرونه ورو.
د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وای د چابهار بندر نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې په کچه د پیوړې سوداګرۍ لپاره یو مهم فرصت دی. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل د دې بندر له لارې به هندي مرستې او توکي ډیر ژر افغانستان ته راورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې هند له افغانستان سره د مرسته شو غنمو لومړۍ کښتۍ تیر ورځ د چابهار بندر پر لورې لیږلې ده. په پکتیا کې له پاکستان سره د ډنډ پټان سوداګري زلار له تیرو لسو ورځو راپه دې خوا یو ځل بیا د افغان سوداګرو پر مخ وتړل شوه. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس نصیر عالم یرنن ازادي راډیو ته ویل د افغان سوداګرو مالونو ته له پولې نه دې غاړې ته د انتقالاتو اجازه نه ورکول کیږي. ښاغلی عالم ير وایي افغان سوداګرو ته له دې درکه په ورځ کې 3.5 لک افغانۍ تاوان رسیږي.
زلار همیشه باید خلاص وي ځکه کله زموږ موسم ته زموږ د مڼو موسم رسیږي، د جلغوزي موسم رسیږي. دا لار همیشه پاکستان ته دوارنګ خاصیت زموږ سره کړی، دا لار بندوي.
ښاغلی عالم یار له افغان حکومت نه غواړي چې دغه لار د خلاصېدو لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. دا په اصل کې دا چې له دې وړاندې هم د پټان سوداګریزه لار په وار وار د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو پر مخ تړل شوې ده. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د زینو خوراکي توکو بې یو پوچی خزاقي وړه یو لس وشپېته افغانۍ د بوري په 50 کیلو پوچی یو لس افغانۍ د وریځې او ترني منای پوچی 350 افغانۍ شپږ لیتر غوړي یو زرو اتیا افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په وسل وخت او یو لیتر ډیزل په شپږ سل وخت افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شزاده سرای کې د زینو بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر اته شپېته افغانۍ او 15 د شپوله یو ایرو نه هوی افغانۍ او سلویخت پوله یو انګلیسی پاوند نه هاتی افغانۍ او شل پوله یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او 15 لس پوله زر ایرانی تومان شپارس افغانۍ او نوی پوله او زر پاکستانی کلدار شپږ سو شپږ دېرش افغانۍ
مرسی احمد زوی چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه یې راوړول. دوستانو لکه چې د دې خبرونې په لړ کې مو د چابهار بندر د پرانستل کېدو په اړه راپور او تحلیل واورید او دغه ورځ مو د افغان حکومت اجرایه رئیس څرګندونې هم واورېدلې چې دغه فرصت ته یې هیله مندي ښودلې ده. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم همدې مسلې ته خپل مقالې او تبصرې ځانګړې کړي دي چې اجمل تورمن د دې ورځپاڼو مهم ټکي راخیستي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د چابهار بندر د پرانیستې په اړه مطالب خپاره کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه د خپلې نننۍ غنې په یو مطلب کې لیکلي، هند د چابهار بندر له لارې افغانستان ته د خپلو غنمو لومړی محموله راولېږله او دا لومړی ځل دی چې هغه هیواد د پاکستان له مداخلې بغیر افغانستان ته خوراکي مواد رالیږي. ویسا د هند بهرنیو چارو د وزیر دا څرګندونې هم راخیستي چې افغانستان او هند پخوانۍ اړیکې لري او د چابهار بندر په پرانیستي سره به دغه اړیکې لا پراخ شي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي چابهار بندر پرون د افغان او هندي چارواکو لخوا پرانیستل شو او ویل کیږي چې ټاکل شوی د هند لخوا افغانستان سره د مرسته شویو غنمو محمولې له همدې لارې افغانستان ته راشي. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې پراتلونکي اونیو کې به د هندي مالونو شپږ محمولې هم له همدې لارې افغانستان ته راشي. سرمخاله لیکونکي دا هم لیکلي چې د چابهار بندر پرانیستل کولای شي د افغانستان، ایران او هند اقتصادي ګټې تضمین کړي او دا په دې برخه کې هم مهم ګام دی چې د افغانستان اتکا پر پاکستان ختم شي او د نوموړي هیواد له توتیو او د سیسو وژغورل شي. د سیاست ورځپاڼه چې په انګریزي ژبه خبريږي د هم د موضوع په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼه په یو مطلب کې د هند بهرنیو چارو وزیر په حواله راغلي، هند په افغانستان سره د بیا رغونې ظرفیت جوړونې، ټولنیزې پراختیا او اقتصادي برخو کې همکاري وکړي. مسیر خپلواکي ورځپاڼه بیا له یوې بلې زاویې دې موضوع ته کتلي دي. ورځپاڼه په خپل یو مطلب کې لیکلي، هند افغانستان سره د پاکستان د ترانزیتي مسایلو په اړه د خبرو وړاندیز رد کړی دی. په مطلب کې د یو هندي ډیپلوماټ له قوله لیکل شوی چې د نوی دهلی له نظره د پاکستان دا وړاندیز ریښتینی او صادقانه نه دی. او هیواد دولتي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه لیکلي او دای د افغانستان او هند د اقتصادي اړیکو د پراختیا په برخه کې یو مهم ګام بللی دی.
دوستان وسم ورڅو د تخبرونی وبل مطلب ته د افغانستان په شمال ختیځ کې امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونه د بدخشان په تاګابل وسوالۍ کې د وسلواله مخالفینو پر خبرېدونې په شاتم بولې دي او دا هم وایي چې ځینې سیمې له وسلواله مخالفینو تصفیه کړې دي. اجمل آریان له سیمې څخه را سره هم دوست ټلیفون پر کړ شدی. آریان صاحب، که زما واز اوري تاسو ته سلامونه وړاندې کوم، که تاسو اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ چې په سیمه کې اوس حالات څنګه دي او د دغو بریدونو نتیجه کراته وست.
مننه زه هم خپل لمړی سلام منو تاسو ته ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وړاندې اشاره وکړه، په شمال ختیځ کې د پامیر د شلمې فرقه چارواکي وایي چې دوی د تاګاب د بدخشان د تاګاب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو یو پراخ برید یې په شاتم بورېده. همدارنګه دوی وایي چې په دغې ولسوالۍ کې زیات سیمه د طالبانو کنټرول څخه خلاصې کړې دي. په شمال ختیځ کې د پامیر د شلمې فرقه کمانډان برید جنرال نورالله قدري رسنیو ته وویل چې دوی په دغې ولسوالۍ کې ډېرې سیمې نیولې دي او افغان ځواکونه وتوانېدل چې یو شمېر کلي چې پخوا د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې وو هغه د ویلو شتون څخه تصفیه کړي او هلته دوی وایي چې د تلپاتې امنیت په خاطر یې امنیتي پوسې هم فعالې کړي دي. په ورته وخت کې بیا د پاداب ولسوالی ولسوال احمد شاه خان هم وای چې پدغه ولسوالی کې د افغان امنیتي ارګانونو ترمنځ ډېر ښه همغږي ده چې دغه همغږي له کبله دوی توانېدلي دي چې پدغه ولسوالی کې طالبان بریدونه په شا وتنبوي. هغه دا ویلي چې زیاتره وخت وسوال مخالفان د بدخشان امکان ولسوالۍ څخه په پاداب ولسوالۍ باندې بریدونه کوي او بېرته که د افغان ځواکونو له غبرګون سره مخامخېږي بېرته د پاداب ولسوالۍ ته مخه کوي. د یمبان ولسوالۍ ته مخه کوي. یمبان ولسوالۍ له دوه کالو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده چې د دغې ولسوالۍ څخه زیاتره وسلوال طالبان خپل بریدونه په نورو سیمو باندې پلانوي خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو ته ډېر څه نه دي ویلي.
بله ډېر زیاته مننه کوم. اجمل آریان وایي چې له سیمې څخه یې د بدخشان د پاداب ولسوالۍ د جګړو په اړه حال راکوه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له بوته ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. یو بل ټولنیز موضوع راخلو په خوست کې ملي پارک چې په دې وروستیو کې جوړ شوی د استاد حکیم تڼیوال په نوم ونومول سو. حکیم تڼیوال د اوسني نظام په پیل کې د دوو کلونو لپاره د خوست والی و چې وروسته په پکتیا کې په یو ترهګریز برید کې ووژل سو. نجیب الله الوخیل نور تفصیل راکوي.
د خوست یو شمیر قومي مخبر او مدني فعالان وایي چې پخوانی والی حکیم تڼیوال د نوي نظام په پیل کې یاد ولایت د بیلابیلو وسطوالو ډلو له حاکمیته په سوله ییزه توګه وژغوره او پر ځای واحد اداره رامنځته کړه. دوی یاد څرګندونې د یکشمې په ورځ د حکیم تڼیوال په نوم د ملي پارک د نومونې په غونډه کې وکړې. د غونډې ویناوالو زیاتوله حکیم تڼیوال له سیاسي موقف پرته د دې هیواد یو علمي فرهنګي او ټولنیز شخصیت وو او دوی له افغان حکومت غواړي چې د تڼیوال د وژنې ورځ هر کال ولمانځي. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی د حکیم تڼیوال د خدمتونو په باب آزادۍ راډیو ته وایي
تڼیوال صاحب په داسې یو حالت کې دلته د ولی په صفت مقرر شو چې دلته مطلق انرژي او هرج مرج وو. خو د تڼیوال صاحب ډیره هڅه دغه وه چې دا ټول مسایل د سولې او ملي روغې جوړې له لارې حل کړي نه د زور له لارې. د قومونو خصوصیات یې خدر کړي وو او کولای شول چې د ملي روغې جوړې سیاست ته عملي بڼه ورکړي او دا چې د هغې مخالفینو دا نه شو زغملی بالاخره دی په شهادت ورسوه.
خوست خاروال عبدالبصیر محمدزی په خپلو خبرو کې حکیم تڼیوال د اوسني نظام له سرلارو او بنسټ ایښودونکو باله او زیاته کړه چې د ټولو قومونو ته په درانه نظر کتل او شته سیاسي او ټولنیز حرکتونه یې په ځان راټول کړي ول. لیکوال او شاعر زاهد شاه انګار وایي چې استاد تڼیوال د نورو خو صفتونو ترڅنګ د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمن شخصیت وو او رسنۍ د ستونزو او نیوکو انعکاس ته هڅولې.
اروخات حکیم تڼیوال د دې ترڅنګ چې دا یو علمي او فرهنګي شخصیت وو یو ډیر پیاوړی ولی وو د دې بیان په ازادۍ باندې عقیده لرله. موږ مزل جریده چې لوړنۍ ازاده جریده وه په خوست کې پیل کړه ګزارشونو کې به خامخا داسې څه وو چې ولایتي ادارې ته به متوجه وو خو ده به ماته ډاډ راکوو همیشه که انتقاد نه وي اصلاح نه راځي دوام ورکوي. زه په کامله معنا د بیان د ازادۍ ملاتړی یم.
د یادونې وړ ده حکیم تڼیوال چې د افغانستان د مرکزي حکومت له لوري د 1301 لمریز کال وروستیو میاشتو په خوست کې د والی په توګه ټاکل شوی وو په دې ولایت کې څه د پاسه دوه کاله والی وو چې بیا وروسته د معادنو همدارنګه د کار او ټولنیزو چارو د وزیر په توګه دندې ترسره کړې. حکیم تڼیوال چې په پکتیا کې د والی په توګه دنده ترسره کوله د 2008 زیږدیز کال د سپتمبر په 10 په یو ترهګریز برید کې ووژل شو.
دوستانو د خبرونې په دې برخه کې ورزو د ساینس او ټکنالوژۍ نړۍ ته په موټرو کې د انټرنیټ د نوي نسل یا 5G د کارولو په اړه بل اسمت سروانه وورو.
د ټکنالوژۍ د دوو کمپنیو په همکارۍ د انټرنیټ د نوي نسل یا جنریشن 5G په موټرو کې کارول کیږي. ایل جی او کوالکام کمپنۍ وایي چې په دې پروژه کې له یو بل سره همکاري کوي. دا دوه شرکتونه د 5G یا 5G چې د انټرنیټ نوی نسل دی او په وسیله یې موټر له هر شي سره وصل کېدای شي کار کوي. مخکې تر دې چې د دوی د پروژې نور جزئیات وړاندې کړو لومړی به په جرمني کې د مخابراتي ټکنالوژۍ له متخصص آصف حبیبي څخه چې پر 5G یا 5G دکتورا اخلي د 5G په اړه معلومات واورو.
اصلا په مخابراتو کې د ټکنالوژۍ چې د جی کلمه ورته استعمالیږي دا له جنریشن نه اخیستل شوې ده. په 5G کې چې له 2000 کال څخه وروسته به د دنیا په زینو پرمختللو هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره راشي. له هغې ټکنالوژي څخه عبارت ده چې دلته به درې اساسي ځانګړتیاوې د ټکنالوژي ولري. اول دا چې دا به په هر ځای کې د لاسرسي وړ وي. فرضاً په یو ټرین سټیشن کې، فرضاً په بسونو کې، په ریل ګاډو کې، په نورو هغه ځایونو کې چې هلته عام خلک راټولیږي له خدمتونو ګټه پورته کوي، دلته به فری انټرنیټ وي او یو څوک به کولی شي له هغه انټرنیټ نه لږه په مفته توګه ګټه پورته کړي.
ایل جی وایي چې د کوالکم په همکاري به د انټرنیټ د نوي نسل یا جنریشن ته پراختیا ورکړي. د دې نسل په مرسته به د انټرنیټ د وسلیدو سرعت 5 برابره زیات شي. 5G د موټر چلولو په وخت معلومات په سم ډول لیږدولی شي. حاضر د ما په اروپا او آسیا کې پر دې ټکنالوژۍ آزموینې کیږي، خو اټکل کیږي چې تر 2000 پورې عملي شي.
دوستانو په دې راپور سره د خبرونې دوهمې برخې ته ورسېدلو. د نوریاس نوریت خبر بیا هم د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د خوست امنیه قومندان د طالبانو د څو قومندانانو په ګډون د شاوخوا 150 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. فیض الله غیرت ازادي راډیو ته وویل دغه وسلوال مخالفان تیر ورځ د دې ولایت په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د عملیاتو په مهال وژل شول. د شمال ختیځ زون د شلمې فرقې قومندان وایي د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې څو کلي له یاغیانو تصفیه شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت بیا په 12 امن ولسوالیو کې د مخالفینو د ځپلو په هدف په پیل شوو عملیاتو کې د بریا خبره کوي. طالبان وایي په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه بهرني استادان چې له دوی سره اسیران دي یوې د زړه په سخت ناروغۍ اخته شوی دی. وسلوالو طالبانو په یو خبر پاڼه کې د زړه په ناروغۍ اخته اسیر امریکایي تبه کیوین کینګ خودله یو ځل بیا د هغه د آزادولو لپاره په خپلو شرطونو ټینګار کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد ولسمشر حسن روحانی په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون په مهال د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره له کتنې انډډه وکړه. د سوریې د سولې د اومې دورې په خبرو کې ټول ګډونوال اړخونه نن د قزاقستان پلازمېنې استانې ته ورسېدل. او سعودي عربستان پرون پریکړه وکړه چې په روان کال کې به ښځو ته اجازه ورکړي چې ورزشي سټډیومونو ته ولاړ شي.
مننه کوم نوریاس نوری. او دوستانو سم د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ژمنې سره سم اونیس پروګرام لرو. د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. په دې پروګرام کې تر ډیره پر دې تمرکز وي چې څنګه له چین څخه د کوکنارو د اصلاح سوي تخم قاچاق په افغانستان کې د کوکنارو حاصلات ډیر کړی دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. زاو دنافې همت هم او د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې یو راپور لرو چې شی له چین څخه د کوکنارو د اصلاحي تخم قاچاق په افغانستان کې د کوکنارو حاصلات په سلک سلويش زیات کړي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته غوښتو چې عباد الله حنانزه وړاندې کوي. په کابل کې د ابن سینا د معتادینو د درملنې له مرکزه 200 تنه معتاد داروغان تر درملنې وروسته رخصت شول. د امروختیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا د برخې مسول شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل دغه 200 نفر چې په ډیر بد حالت کې د درملنې لپاره د ابن سینا د معتادینو مرکز ته راوړل شوي وو، تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته یې نشه پرېښوده او خپل کورونو ته ستانه شول.
دغه کسان تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته د سه شنبه په ورځ د کابل د ابن سینا د معتادینو د درملنې له مرکز څخه رخصت شول او پر ځای د کابل له مختلفو سیمو څخه 200 نور معتادین راټول او د مرکز ته معرفي شول.
په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزارت د کورنیو چارو او نشي موادو سره د مبارزې وزارتونو په مرسته تر پل سوخته لاندې 200 نور روغتي کسان راټول او په دې روغتون کې بستري کړل. د هرات پولیسو په تیر یو ورځ کې د مخدره موادو 14 پرچون پلورون کینی ولیدی. د دې ولایت امنیه قومندان ایوب انصاری د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کسان د دې ولایت د نشي موادو پر ضد مبارزې پولیسو د یو لس عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی چې 10 کیلوګرام هیروین او 2 کیلوګرام تریاکی هم ورسره نیولیدی.
اکثر د شهر در پښین پښان و چې د شهر کې د خستول او یو نفر په دې جمله کې شته چې هغه د ویسلا د سم کې د مواد سره وندور اکثر د شهر کې د پښین پښان
د یادونې ده چې د هرات پولیسو تیرونې هم د دیار لسو بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور څوار لستنه نیولې و او وروستۍ پیښه ده چې د جوزجان پولیسو پای د مزار شریف او شبرغان په لویه لاره کې او 10 کیلوګرامه تریاک نیولې دي. د دې ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی رسنوي ته وویل نیول شوي مخدره مواد په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي و چې د غزمې پر مهال د پولیسو له لوري ونیول شول، خو موټر چلوونکي له سیمې څخه په تیښته بریالی شوی دی. د یادولو ده چې د جوزجان ولایت د نشه یي توکو پر ضد مبارزې پولیسو شاوخوا دوه میاشتې مخکې هم د شبرغان له دشت لیلی سیمې څخه 900 کیلوګرامه تریاک نیولی و.
عباد الله حنان زوی چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغانستان ته د پاکستان لاره د کوکنار د سلاسیوي چنای تخم یا خشخاش او قچا کېدل
د مورید شواهد هست که تخمهای چینی وارد افغانستان
په دې اړه شواهد شته چې چینایي تخم افغانستان ته وارد شوی دی.
په کندهار کې د شیرنجان هغه زیارت د نشیانو د وسیدو ځای ګرځېدلې دي. دا چې د تریاکو استعمال کوم زیانونه لري په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه لرو.
چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي دغه د وینې له لارې کېدای شي چې خپل کوچنی ته هم انتقال وکړي.
د اکبر په نوم یو معتاد وایي چې په ایران کې یو ارباب د تریاکو په نشه اخته کړ.
په بد حالت کې دکان مخکې زوک نه پرېږدي، مغازې مخکې نه پرېږدي، پیاده کې نه پرېږدي.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
هر ځای چې لاړم لاړم په دې کور کې ما تر سړی په سترګه نه کتل کېږي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب راخلو. له چین څخه د کوکنارو د اسلاسیوي تخم قاچاق په افغانستان کې د کوکنارو حاصلات په سلو کې 30% زیات کړي دي. د افغانستان د نشه موادو پر ضد مبارزې وزارت ویان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د حاصلاتو زیاتوالي په اړه د یوې سروې نتیجه ښیي چې تیر کال په سلو کې 30 چینایي خشخاش د پاکستان له لارې افغانستان ته وارد شوي دي. بلې خواته سیاسي کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو زیاتوالي ته په پام سره وایي چې د سیمې هیوادونه نه یوازې دا چې د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته نه کوي، بلکې په ځینو مواردو کې په افغانستان کې د کوکنارو په زیاتېدو کې هم لاس لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عباد الله حنانزی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت څېړنې ښیي چې په تیر میلادي کال کې د افغانستان د کوکنارو کښت 30% زیات شوی دی. د دې وزارت ویان حنیف دانشیار د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې په 2018 میلادي کال کې د دې حاصلاتو د زیاتوالي لامل له چین څخه افغانستان ته د اصلاح شوي تخم یا خشخاش او قاچاق و. دانشیار وایي په کندهار او هلمند ولایتونو کې 30% کرل شوي هغه خشخاش و چې د پاکستان له لارې افغانستان ته وارد شوي دي.
د مورید شواهد هست که تخمهای چینی وارد افغانستان
په دې اړه شواهد شته چې چینایي تخم افغانستان ته وارد شوی دی. دغه تخم لومړی په خاوره کې ازمایل شوی او بیا افغانستان ته راوارد شوی دی. د دغه تخم ډیره برخه د پاکستان له لارې وارد شوې ده. زموږ د معلوماتو له مخې د دغه خشخاش په سلو کې ډیر شي چینایي تخم دی.
خغلې دانشیار وایي داسې شواهد ورسره نشته چې وښایي دغه خشخاش د دولتونو په مرسته افغانستان ته وارد شوي دي، خو وایي چې په روان میلادي کال کې هم د قاچاق کوونکو له لورې داسې هڅې روانې دي چې د کوکنارو اصلاح شوی تخم افغانستان ته وارد کړي او بیا یې بزګرو ته وویشي. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې کوکنار تر ډیره حده د افغانستان په سویلي، ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې کرل کیږي او په روان میلادي کال کې د شمالي ولایتونو په ځینو نامنو سیمو کې هم په زرګونه جریبه ځمکه کوکنار کرل شوي دي. د مخدره موادو کارپو او سیاسي تحلیلګر عباس فراسو وایي د سیمې هیوادونه له افغانستان سره د خپلو ژمنو خلاف نه یوازې دا چې د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته نه کوي، بلکې په ځینو مواردو کې په افغانستان کې د کوکنارو د حاصلاتو په زیاتېدو کې هم ونډه لري.
تخمای اصلاح شده که در اختیار داخل افغانستان
گذاشته
میشه.
د کوکنارو هغه اصلاح شوی تخمونه چې افغان بزګرو ته ورکول کیږي د هغو هیوادونو لخوا چمتو کیږي چې هلته د نشه یي موادو درانیولو او خرڅولو آزاد بازارونه شته.
کیدای شي دا کار د دولتونو رسمي سیاست نه وي، خو کورنۍ مافیایي کړۍ په دې هیوادونو کې پراخ فعالیت لري او د دولتونو په جوړښت کې هم نفوذ لري. په ځینو هیوادونو کې حکومتونه مدیریت کوي.
د ښاغلي فراسو په باور تر هغو چې د افغانستان ګاونډیان په خپلو هیوادونو کې د مخدره موادو د قاچاق مخه ونه نیسي، په افغانستان کې به د کوکنارو کښت راکم نشي. د افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې د کوکنارو د کښت او د نشه موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره پر یوه سیمه ییزه اجماع کار وکړي، چې ټول هیوادونه د مخدره موادو په مخنیوي کې صادقانه ونډه ولري.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهور کاروان خبرونه اوري. په کندهار کې یو شمیر زیارتونه د نشو په مرکزونو یا ساقي خانو بدل شوی دي. په دې زیارتونو کې هر ورځ تر مالیدو وروسته پر سګونو ځوانانه ټولیږي او په ګډه نشې کوي. په کندهار کې د شینجان غا زیارت ملنګان او چرسر په دې باور دي چې دوی د خپل پیر خدمت کوي او د هغه د روح د خوشي لپاره چرس کوي، خو دیني عالمان بیا دا کار ګناه او دا ډول عقیده باطل بولي. زموږ همکار محمد صادق رښتینی په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې رقیه علیزی وړاندې کوي.
په کندهار کې د شیرین جان اغا زیارت له هغو زیارتونو څخه دی چې هر ورځ مازدیګر مهال یو شمیر نشیان د نشو لپاره راټولیږي چې ډیری برخه یې ځوانان دي. دوی په خپل منځ کې یو لوی چلمی ښیي. هر یو په خپل نوبت سره د چلم پر نل خلک دی او چرس کوي. ځینې نشیان په زیارتونو کې ځان ته ډلې جوړوي او د پیر د مریدۍ په نوم ځوانان نشو ته هڅوي.
زه په خپل وجه ستا کرپا هم په لنګ یم دا چې یو بل کمل کا جوړو بله بس پر دغه مشر راټولو بله پر راټولو وجرېدل نو پره په پره وی وجرېدل ښه ښه ځوانان راځي ورور بله دغه شی ستا کرپا
نو 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 متل دی یا د شی اجي دغه دا اجي ویني دغه ځم چرس کوو بله د نور شت راکا نه لرو دغه د پیر خپل پیر خدمت
د دې ډول زیارتونو ملنګان په دې باور دي چې که څوک غواړي د پیر مرید شي نو باید لومړی د 400 د سیګریټس کول پیل کړي. دوی په دې باور دي چې دا کار د خپل پیر د خوښۍ لپاره کوي، خو د کندهار یو دینی عالم مولوی عبدالعزیز تسلیمی بیا دا کار ګناه بولي.
هغه کسان چې په زیارتو او مقدسو ځایو کې دا کارونه کوي، دې کسانو دوې ګناوې کړي. یوه ګناه یې د هغه دربار او د هغه شیخ یا ولی الله سپکاوی دی، بل د دین د مقدساتو سپکاوی دی. خلک نن سبا ناری وایي چې کفار زموږ مقدساتو ته سپکاوی کوي، تحقیر یې کوي، بلکې حال دا چې موږ په خپلو لاسو د خپلو مقدساتو، د خپلو اولیاوو، د خپلو پیرانو، د خپلو شیخانو، د خپلو علماو سپکاوی کوو.
لبل خوا د کندهار د ارشاد حج او اوقافو رئیس محمد عمر وای چې دا موضوع به جدي ونیسي او تر دې وروسته به په ټولو زیارتونو کې د نشو مخه ونیسي.
ان شاء الله موږ اول کندهار د تلویزیون دغه خبر دی تبارک او خپل علما او خپل وظیفه در روانو خطبو کې ورکو او پر دې دغه باندې به موږ کمانډاني وو د دغه نورو ادارو سره د خیر مجلس وکړو دې سره موږ شینو چې دغه مخکمه باید څنګه وکړو.
په دې اړه د کندهار د امنی قومندانۍ ویان زیا دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پولیسو په زیارتونو کې د نشیانو پر ضد عملیات پیل کړي، یو شمیر نشیان یې نیولي او د درملنې لپاره د معتادینو روغتون ته انتقال کړي دي.
زموږ مخدراتو پر ضد مبارزې پولیسو په مختلفو زیارتونو کې چې شیرین اغا صاحب زیارت دی، بابا صاحب زیارت دی، مزلی بابا زیارت دی، په دغه کې باقاعده عملیات ترسره کړي دي، خلک نیولي دي، معتادین نیول شوي دي، چې دوامداره په دغه نشه روژ دي، د دنګ د معتادینو روغتون ته ورپېژندل شوي دي. اوس هم دغه لړۍ ادامه لري چې په هر ځای کې معتادین د ښار په کنجونو کې په دغه زیارتونو کې له دغه نقطو څخه کوي استفاده، هغه هم کې نیول کېږي معتادینو روغتون ته استول کیږي. باقاعده درې نیمې میاشتې تر درملنې لاندې نیول کیږي او د روغتونه یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کیږي تر څو د خپلې کورنۍ او د خپلې ټولنې د خدمت نظر وزل.
که په زیارتونو کې د نشه یي موادو استعمال له زیارتونو او پیرانو سره وتړل شي، دینی رنګ ورکړل شي، غیر دینی دلایل د دین په نوم د ځوانانو ترمنځ عام شي، نو له دې عمله به په کندهار کې د معتادینو شمیر نور هم ډیر شي. په افغانستان کې دا مهال تر 3 میلیونو زیات خلک په نشو وخته دي او نوې څیړنې ښیي چې دا شمیر ورځ په ورځ مخ پر ډیرېدو دی.
د کندهار په یو زیارت کې مو د نشه کولو په اړه د روقیې علیزی راپور اورېده.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه نوځي
کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له ازادي راډیو نه.
افغانستان یو ځدا چې د تاریخو د تولید کونکو هیوادونو د لیست په سر کې راځي، بلکې ګڼ شمیر د تاریخو معتادین هم لري. په افغانستان کې د تاریخو استعمال بیلابیل عوامل لري چې یو عامل د تاریخو د زیانونو په اړه د خلکو ناخبري ده. زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتنې چې تاریخ د نشه یي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري.
مخدره مواد چې د 15 کلاس کې ویشل شوې ده، تریاک یا عام خلک ورته د شیره وای، معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دي معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکې شته.
هغه څوک چې تریاک استعمالوي دغه نښې نښانې بچي،
اول دغه ګوشهګیری ده. دا خلک معمولا وړ یوازې پاتسي یو ډیره داسې تیاره ځایونه معمولا دوی ژوند کې. معمولا دا کسان چې وګورو اول بیشتیا ده، دوی ژر د اصالاتو یا نس ناستی کې ډیر شکایت کوي. په دې کې کانګ ډیر شته، یعنی استفراغات ډیر کوي.
دا تریاک په کومو طریقو کارول کیږي؟
معمولا تریاک په درې طریقې کې استعمالیږي. اول طریقې کې د دود ده، د دود له لاز سره استفاده کی، بل د خلیل لار استفاده کی، او درې مغه زرقه ده.
که دغه د هر یو د زیانونو په اړه راتوښ په دغه کې کوم یو ډیر ضروري ده؟
هر یو خپل اضرار او زیانونه لري. چې سره د سینې لار نه استفاده کی معمولا په دې کې هغه کوم ساری امراض ده، یعنی یو سوب بر سوب ته انتقالي کی، مثلا تور زیره، سپین زیره، اچ آی وی ایدز، سفلیس، توبرکلوز یا سل. هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولي سرطان او یا د سږی سرطان معمولا پکې دی.
کی پر دغه لاند مهاله زیانونه راترنا واچو شي، لاند مهاله زیانونه شي
په سو سیستم کې دا متاسفانه د فتن سره ته تاثیر کوي. مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمن زر وړي، سری کم اشتیا کوي، سری جر جر د باندې زی د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همرازو کې سبب ګرځي.
ځینې خلک په دې فکر کې دي چې څو کاله کې زه تریاک استعمالومه په مخه هیڅ نه دي کړي، زه خو درو جوړیم. اوږدمهاله زیانونه څه دي؟
اوږدمهاله زیانونه معمولا رشدیتوب ده. یو څوک چې مثلا پخوا په 15 ګرامه تریاک نشه راغلی، اوس ممکن په 10 ګرامه هغه ته نشه کول رانشي. بل هغه ساری ناروغي ده، کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دین استفاده کې خامخا په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي. بل رواني امراض ده، رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې موږ دې ته وایو. خصوصا هغه ژور خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده. 15% کسان چې جوړ خپګان لري ځانوژنې هغه یو عامل ده.
مثلا ځینې میندې دي چې هغوی د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپلو ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي. پر دغه چې ماشومانو باندې تریاکو اغېز څه دي؟
ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږ ده، په دوی ام نشه جر راځي او ام کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کېدای شي دې ته ضرر ورسوي. مثال په توګه یو غټ سری کېدای شي چې 100 میلیګرامه د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې 1 ګرام یا 2 ګرام یا 1.5 ګرام په کوچنی کې باندې راولي، په غټانو کې باندې دومره نه راولي.
که پر امیدوارو ښځو باندې تریاکو د اغېزو په اړه معلومات راکړي.
اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکي دغه د وینې لاره کېدای شي چې خپل کوچنی ته هم انتقال وکي. یو موضوع دوم کېدای شي چې د پروسه د ولادت هم اوږده کړي. دریم د تنفسي له لحاظه هغه کوچنی چې تولد کېږي د هغې نه د استرس تنفسي سبب ګرځي، یعنی دفتا هغه اکسیجن له منځه ځي چې چیرې په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکي. یو هفته وروسته د طفل تولد سي 15 تر 18 اونۍ وروسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړې دي د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي یا لاس نه یا سترګې نه ده یا پزې مشکل پیدا کیږي یا قلبي سوری پیدا کیږي.
عام خلک وایي چې تریاک د هر درد دوا دی، په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
معمولا استفاده د مواد مخدر د همدی ځای نه شروع کیږي. کوم کسان چې استفاده د مواد مخدر کړي د دندو راځي چې نن یو ځای مې درد د سو هغه دود اوس کوم، مثلا یو څوک چې مثلا غواړي کوم خپګان لري د دې خپګان لري رسې معمولا د دې استفاده کی دا یو تفریح مرحله دی ته مجبور په تبابت کې. زه د دې طرفدار نه یم چې د عام خلک هغه د درد لپاره د خپګان لپاره د خوشحالي لپاره د دې نه کار واخلي.
ځینې کسان په دې باور هم دي چې د تریاکو استعمالونکي ژر نه زړیږي، دوی فکر کوي چې والا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاتې شو. ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده، یو غلطه باور ده. استفاده د مواد مخدر یو څو دقیقې یو څو ساعت د پاره یو کاذبه هغه خوشحالي سره رامسته کی، خو دا دوامدار نه وي.
ما سره زیاتره معتادینو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې ولا ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول. دا خبره د دوی سمه ده؟
مواد مخدر به خصوص تریاک سو مهم ماده په وجود کې هغه تولید لمنځه وړي یا کمی، مثلا مسور مون لرو یو اف اس اچ ال اچ او تستوسترون چې په بدن کې د قوی جنسي دیرولو او دغه فعالولو د برخه لري. ما استفاده د مواد مخدر د سورمونه مقدار په وجود کې تیتایی د سیستم د بدن کې مچیر وګورو موږ تاسو په مخس کې یا په سر کې یو غړیشته نخامیه پنامه یادیږي پاره کې سو تقریبا نه هورمون افراز کیږي یا تولید کیږي دغه نه دوه دنه یو ال اچ او اف اس اچ ده. دا هم په خزه کو هم په نارینه کو په خزینه کې دغه اگه د تولید سبب ګرځي خصوصا په تخمدانونو کې تاثیر کوي. په نارینه کې دوه تاثیر لري. اول د نارینه هغه اسپرم مجدی ته وای نطفه په عربی کې وای معمولا د نطفه سبب ګرځي، نسی کېدای چې په راتلو کې خزه امیدوار اوسي، او د اقامت یا بیولوژي سبب ګرځي.
د تریاکو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر فریدون هاشمی سره زموږ د همکار محمد یاس تر نک مرکه اوریده. اوس له نشي موادو څخه د محتاجینو نړۍ ته سر وسته کو. د اکبر په نوم یو معتاد وای چې په ایران کې له یو ایرانی ارباب سره مزدوري کوله. ارباب ورته وویل چې کتاریاک وخوري نو مټي به ډیر غشتلی سي او دوه برابر کار به وکړي. دی وای چې له هغې ورځې راهیسې په تریاک وخته سو او بیا تر پوډورو پورې ورسید. دا چې اکبر اوس له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
ځوانۍ دوره وه، لکتوب هریو به سګرېت به وڅښاو، هغه به ایسته واچو، هغه به موږ راواخسته بیا مڅښاو. مکتب به دوره کې مو خو بیا هم مکتب راشکه پاتې سې چې لاړو 400 ته دی نیولې وسه ته دا 400 وڅښاو داسې نشه لري داسې تقریبا 45 کاله مې 400 وڅښاو. لاړو ایران ته مسافر شوو، هلته هم کار و بار و د ارباب هم به سلاسي کار هم سره کوو. دا خپله تریاکي وه هم سې کار سره کوو. ما ته ویل چې کار خو ښه کوی چې خو دغه تریاکه وڅښې ته به نو لاس برابره کار وکړي. بس په دې تریاکو باندې الوده شولو. آخر ایران اوسې بیا راغل افغانستان ته. افغانستان کې مې دوستانو سره چې پوډر یې څښل هغو سره مې آشنایي پیدا کړه، هغې دې لارې ته تشویق کړو. بیا مې چې پوډر وڅښل پوډر نو داسې کړلو په ځان برباد کړه تبان کړه. کور کې هغو اعتبار او هغه حیثیت ورسم چې درلوده او قوم و خېز ټولو نه بس لرې سو خلاص د کور هم لاړو بیرون سو. نه پوهېږو یا جهالت به در کړي موږ به دسې دا به ښه شي موږ به داسې نه کېږو لکه دا نور خلک چې یا کارتون خواب دي یا له کوره تښتېدلي بیرون زندګي کوي. موږ داسې نه کېږو ولې موږ له هغو نه بتره سو. فعلا خو د ورونو جدا ما مېرمن مې د پلار په کور اوسي. کور کې به مې څه کله کوله بس د خپله مېرمن به مې ډېرې جګرخونه او په زړه بس اوښکې به څه ولیسي. ته دا کار مه کوه، ته ما آخر دوه لارې لري، یا به مواد انتخاب یې یا به ما سره زندگی کې ما به انتخاب یې. اما هم لاره نه درلوده چې زه اوس پرېښودی سم، یا یې ونه څښم. مجبور سم چې کور مې پرېښودله، کوره مې ځان وایست او راغلم د پله لاندې. بس دلته پاتې شوم، ماندګار شوم. ډېر په سخت حالاتو کې شوم، ډېر په بدو حالاتو کې. تر یو موده زمانه پورې چې زه د کار توان هم نه درلود چې کار وکړو، مزدوري وکړو یا هم سو کار ته بوځي. چاوک ته بلاړو لمغنه به نفرت کاوه سي وړري ته کار نشي کوله عمر هم پاتې و پیسې هم نه وي لاړو به موټر ته هم ناري وږي سي مسافر بجای کوم ته اولاس لس روپۍ راکي په هغه مې شل یا پنځوس روپۍ جوش کړې بیا به لاړو پلان نشه به موکړه بیرته به راغلو دلته داسې ورځ به چې هغه به موږ ته نه پیدا کړې سي موټر ته ناري کوي موږ ته پیسې راکي په بد حالات کې وو دکان مخکې زوک نه پرېږدي مغازي مخکې نه پرېږدي پیاده رو کې هم نه پرېږدي
د ازادي راډیو د نو اورېدونکو دا دی ورو ورو د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې اجمل خپل پلار کرم خان ته وایي چې له بیکاري څخه تنګ سوی او غواړي چې په ښار کې یو دوکان ورته ونیسي، خو کرم خان که څه هم ډېرې پیسې لري بیا هم د اجمل غوښتنه نه مني او وایي تر څو چې دی ژوندی وي نو هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د ده یوې افغانۍ ته هم لاس وروړي. په دې خبره اجمل ته سخت درد ورځي او له کور څخه تښتي. دا چې تر دې وروسته به څه پېښه سي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
سړیه، ولې دې ډوډۍ بس کړه؟ خیریت خو به وي؟
بس دی مور یم، نوره مې خواته نه کېږي.
بابا، یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه زویه، څه خبره دې کوله؟
ما ویل چې زه بیکار او بیروزګاره ګرځم، ښه ده چې په یو کار مې لاس اختی.
بچی پوه نه شوم، مطلب دې څه دی؟
زما یو انډیوال د موبایلونو کاروبار کوي، وایي چې موبایلونه ښه ګټه کوي. ما ویل که ماته په ښار کې د موبایل خرڅولو یو دوکان جوړ کړي څنګه به وي؟
ولې اوس بیخي وږی تږی ویده سوی؟
د اجمل مطلب دا نه دی چې وږی تږی یم، دی وایي هم به په یو کار بوخت یم او هم به تجارت زده کړم.
اوس لا زه ژوندی یم، هیڅ ضرورت نشته چې دی دې کار وکړي، بس خوري او څښي دی او حساب دې نه مني.
و سړیه، دغه دې مشر زوی دی، اخر به د کور مشرتوب د ده له غاړه کېږي. ښه دی چې اوس له کاروبار سره ښه بلد شي.
اوس خو هېڅ مشکل نشته، که زه نه وم بیا دی پوهېږي او کاروبار یې.
و سړیه، اجمل اوس شکر ځوان دی، شرمېږي چې هر میاشت تاسو جیب خرڅ غواړي. که دوکان ولري هم به خپل جیب خرڅ ګټي او هم به یو کار زده کړي.
هغه دی په کلي کې جایداد لرو، دغه یې بس دی.
ولې د چا خبرې ته غوږ نه نیسې؟ دی سمه خبره کوي، وای بیکاره یم، هم به ګټه وکم او هم به مې ساتیر وي.
ښه نو، دی کار د ساتیری دپاره کوي، بل ساتیری نشته.
اصلي خبره د بیکاری ده، وای بیکاری هسې بلا ده، هم د دین هم د دنیا ده.
نو ده کوم وخت کاروبار کړی چې اوس یې کوي؟
هیچا کاروبار د مور په نس کې نه دی زده کړی، زده به یې کړي.
یاره ښځې، فکر نه کوم چې زه د دې د لاس ګټه وخورم، هسې به مو پیسې را برباد کړي.
نو پیسې خو شکر ته ډېرې لرې، دی خو ستا ټوله سرمایه نه درڅه غواړي چې ته زړه نازړې.
بابا خیر دی، اول به یو کوچنی دوکان ونیسم او لږ مال به ورته راوړم، که یې ګټه وه خو نور مال به ورته راوړم، او که نه ونو بیرته به یې پرېږدم.
وا سړیه، الک ښه خبره کوي، پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه باندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چاته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده نو زه لاړم.
والکه، په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
هر ځای چې لاړم لاړم، په دې کور کې ما ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي. یوه مړۍ ډوډۍ خو خلک مسافر او مزدور ته هم ورکوي، نور دا کور پوښو بابا، زه لاړم.
وازویه، خدای ته وګوره، داسې مه کوه. و سړی، دا لکه را وګرځوه.
زاخه زه ډېرې زارۍ مو ورته کوه، پرېږده یار چې ته چې ځي لاړ دې شي.
دا پیسې دې ور واخلي، نه پوهېږم چې ته دا پیسې څه کوې، نه ځانه سه یې قبر ته وړې، څه به کوې؟
دا لږ خو لکه زما زوی اجمل غوندې دی.
کاکا خیر ده، یو لس روپۍ خو راکه، ډوډۍ مې نه ده خوړلې، ډېر وږی یم.
او پوډري، زه د هوټل اوزه، مېلمانه مه تنګوه.
خیر دی، مې خوروه، بیچاره وږی دی، راشه بچی دلته کښېنه. دغه
کاکا وایم، خدای دې جنتونه درکړي.
ښه لکه، نوم دې څه شی دی او د کوم ځای یې؟
نوم مې اجمل دی او د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یم.
اجمل د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یې؟
هو.
ته خو زما زوی، زه ستا پلار یم کرم خان.
باندې خپل راکته مدان کړ دا چې زوی به پودری شو دا ټول اسما ګنا دا ما د خپل زوی زوانی په خپل لاسو خاورې کړل
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای پامان.
د ازادي راډیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.